پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست ويم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او ډیر ژر به د خبري پیل شي دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې له طالبانو سره به د بین الافغاني مذاکرو په لومړیو بحثونو کې پر دایمي اوربند خبرې وسي. د نیوزیلند د کرکټ چارواکو پرون ویل چې پاکستان، استرالیا، بنګلادیش او ویست انډیز تایید کړي چې د کورونا لوبا سره به د کرکټ په یو لړ نړیوالو مسابقو کې برخه اخلي. په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې د دغه هیواد د اپوزیسیون کاندید لیتوانیا ته سفر کړی. د ملي مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني مذاکرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او ډیر ژر به دغه مذاکرې پیل سي. د افغانستان حکومت ویلي چې د دغو مذاکرو لومړی پړاو به په قطر هیواد کې وسي چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري. د ملي مصالحې عالی شورا ویاند فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته ویل په لومړنیو بحثونو کې به په افغانستان کې د دایمي اوربند پر ټینګښت خبري وسي.
لومړنی اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وي چې په دې اړه به خبره کوو. زموږ ته دا چې په دې برخه کې یو توافق سره ورسیږي چې زکه چور بند افغانستان د خلکو وختنه ده.
د افغانستان حکومت ویلي چې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره د حکومت ټاکل سوی هیئت چمتووالی لري. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون دوشنبه د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ چې ورسره به د خوشی سوی طالب بندیانو شمیر 500 ته ورسیږي. د دغو بندیانو د خوشی کولو غوښتنه د یک شنبه په ورځ د سولې مشورتي لوی جرګې په خپل پریکړه لیک کې وکړه. د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې ټاکل سوی دغه بندیان په نږدې ورځو کې خوشی سي. تفصیل په څو شیبو کې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په زابل ولایت کې د طالبانو د حملو د شنډولو په عملیاتو کې 14 وسلول طالبان وژل سوي دي. وزارت په یو بیان کې چې نن سهار خبر شو ویلي چې طالبانو غوښتل تیر شپه د میزان ولسوالۍ پر ځینو سیمو حمله وکړي خو افغان ځواکونه یې مخه ونیول چې په ځوابي حملو کې 14 طالبان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. بلخو د کابل امنیه قمندانۍ د کابل شهر په یو لسمه حوزه کې په یو چاودنې کې د یو تن د مړینې او دوه نور کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د امنیه قمندانۍ وایي نه پرده اوس رامز په یو بیان کې ویلي چې پیښنن سهار وختي د خیرخانی مینې د نوې پروژې پر سړک هغه وخت وسه چې پر یو پیکاپ موټر مقناطیسي بم وچاودې. دغه پیښو په اړه وسلول طالبانو څه نه دی ویلي. په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې د دغه هیواد د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته سفر کړی دی. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینکی ویچیوس نن په یو ټویټ کې دا خبر ورکړی دی. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې په دغه هیواد کې د تیرې یک شنبه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته د دویمې شپې لپاره هم مظاهرچیانو له پولیسو سره شخړه وکړه. اپوزیسیون ادعا کوي چې په دغو ټاکنو کې پراخه پیمانه درغلي سوې ده. په دغو ټاکنو کې میرمن تیخانوفسکایا د اوږدې مودې د مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشینکا عمده کاندیده ګڼل کېدله. په پرونیو مظاهرو کې لږ تر لږه یو تن مړ سوی دی. کله چې پرون تیخانوفسکایا د ټاکنو کمیسیون له دفتر څخه ووتله د هغې ټیم نه دی وتوانېدلی چې ورسره ټلیفوني تماس ونیسي. پرون تر دې مخکې هغې د لوکاشینکا پر ځای خپل ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د خفیه خدماتو اداره وایي چې د سپینې ماڼۍ دیوال ته نږدې ډزې سوي او په نتیجه کې د دې ادارې یو ایجنټ او یو نارینه ټپیان سوي او روغتون ته رسول سوي دي. دغه ادارې د ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دغه نارینه یو 50 کلن دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغو ډزو وروسته د یوې مطبوعاتي غونډې له منځه په بیړه وویستل سو. له ډزو څو شېبې وروسته د خفیه خدماتو یوه ایجنټ د کورونا وایرس په وړاندې د حکومت د اقداماتو په اړه د ولسمشر ټرمپ وینا پرې کړه او ورته ویې ویل چې ښاغلی ولسمشر هیله کوم چې له ما سره راسی. له دې سره ټرمپ او همکاران یې له کنفرانس څخه ووتل. ولسمشر ټرمپ وروسته راستون سو خبرې غونډې ته دوام ورکړ او ویل چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. هغه زیاته کړه چې د قانون د تنفیذ ځواکونو پر یو مشکوک سړي ډزې کړې دي. په بیان کې راغلي دي چې د پیښې په ټول بهیر کې څوک د سپینې ماڼۍ حریم ته نه د نن وتلي او نه کوم ساتونکو ته زیان اوښتای دی. او د نیوزیلند د کرکټ چارواکو پرون ویل چې پاکستان، استرالیا، بنگلاديش او ویست انډیز تایید کړی دی چې د کورونا لوبه سره سره به په نیوزیلند کې د کرکټ په نړیوالو مسابقو کې برخه اخلي. د نیوزیلند د کرکټ ادارې اجرایه مشر ډیوډ وایټ ویل د کرکټ د هغو ټیمونو د تجرید لپاره چې د هیواد ورزي په ویلنګټن کې له چارواکو سره کار روان دی. ښاغلی وایټ رسنوي ته ویلي ما ټلیفوني خبرې کړي ویست انډیز، پاکستان، استرالیا او بنگلاديش تایید کړی دی چې په دغو نړیوالو مسابقو کې به چې و د شورازي دوام کوي برخه اخلي. د نیوزیلند د کرکټ بورډ اجرایه مشر د دغو مسابقو د مهالویش په اړه جزئیات ورنه کړل. د نورو هیوادونو لوبغاړي چې کله نیوزیلند ته داخلي ژي د اوسرو له مخې باید د څوارلسو ورځو لپاره په شدید ډول قرنطین سي. په دغه هیواد کې چې 15 میلیونه وګړي لري، په کورونا وایرس تر اوسه یوازې 22 کسان مړه شوي او دغه هیواد اعلان کړی چې د وروستۍ مثبتې پیښې راهیسې په 100 ورځو کې بله کومه مثبته پیښه نه ده ثبت کړې.
صالح محمد صالح و چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ویل کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویاندوی د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او ژر به دا خبرې پیل شي.
لومړنۍ اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وي، په دې اړه به خبره کوو.
د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې دا هم اوري چې په اوروزګان کې هغه خزی چې میړونو یې نورې خزی کړي یا بنې پیراوړي دي په څه حال کې دي. دا غږ به وروسته تاسو ته نشر کړو. په بهرنۍ مسله کې هم دا اوري چې د بلاروس کې د جمهوری ریاست لپاره د اپوزیسیون کاندیدا سویتلانا تسخانوفسکایا لیتوانیا ته تللې او د هغه هیواد حکومت تایید کړی چې هغه په امن کې ده. رازو لمړی مطلب ته، د افغانستان د ملي مصالحې عالی شوراوی د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او ژر به دا خبرې پیل شي. د دغې شورا له قوله د خبرو لمړی پړاو به په قطر کې وشي. د ملي مصالحې عالی شورا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د پلاوي د بشپړو چمتووالي خبر هم ورکوي. اخوا طالبان وایي د 400 طالب زندانیانو له آزادۍ وروسته د افغانستان د سولې بل ګام د افغانانو ترمنځ د خبرو پیل دی. په دې اړه باندې امید زهیرمل جزئیات تعقیب کړي، همداسې به د کابل استودیو را سره خبرې کوي. زهیرمل صاحب، د اجنډا چا جوړه کړې ده او مهم ټکي څه دي؟
دا اجنډا د مصالحې عالی شورا لخوا د مذاکره کوونکي پلاوي سره په ګټه درخواي د سیاسي مشرانو او د افغانستان د ګڼو بنسټونو سره په ګډه جوړه شوې ده او هغه اساس هم د سولې مشورتي جرګې هغه غوښتنه بدل کیږي چې د بندیانو د ازادۍ په اړه په مشهور ډول باندې خوده لوي. یعنی پلاوي د افغانستان د حکومت په استازولۍ د بحث تزي او ټول مذاکرات هم له دې وروسته رسمي دي، له همدې کبله د افغانستان د حکومت لخوا جوړه شوې بلل کیږي. خو د مصالحې عالی شورا یو ویان د فریدون خوزون ازادۍ رادیو ته وویل چې د بحث اساسي برخه و چې په لومړي پړاو کې پیلېږي هغه به اوربند وو، ځکه چې د مشورتي جرګې د غړو غوښتنه هم وه او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هم اړتیا ده چې اوربند ووشي تر څو د لا باور فضا رامنځته شي او همدا ډول نورو بحثونو ته زمینه برابر شي.
لومړنۍ اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وي، په دې اړه به خبره کوو. زموږ تمه دا ده چې په دې برخه کې یو توافق ته سره ورسیږو، چې ځکه چې اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، د افغانستان د لوی جرګې غوښتنه وه او دا د سولې په پروسې باندې د خلکو باور زیاتوي، د دواړو طرفونو ترمنځ اعتماد زیاتوي.
ستانګزای صاحب د مشورتي جرګې په غونډه کې یو اساسي بحث همدا و، د دې په خاطر باندې چې د سرور سو زندانیان خورا مهم کسان وو او په بدل کې باید د افغان حکومت هم سو ولري لزان سره، یعنی په ټوله کې د افغانستان ملت لقب دی، له همدې قبل باید اساسي برخه د بحث لمړنی هغه ور بند وو.
بله، اصلي خبرې څه وخت پیلېږي؟ مذاکرات د پایل په اړه څه ویل شوې دي؟
زنو سرچینو ویلی وو چې د اگست 14 نیټه د خبرو پایل دی. یوې سرچینی ازادي رادیو ته ویل چې تمه و سبا، یعنی د چهار شنبه پورې د مذاکرات پیل شوه، خو د یو شمیر مسایل لکه بل وزنډې د لوجستیکي اسانتیاونه برابر او لوزن نور مسایل هغه یاد کړ چې دغه مذاکرات وزنډول، خو دوی هم د نیټه شنبه پورې احتمال یاد کړ چې د شنبه پورې به مذاکرات پیل شي، اما نن یې ویل چې کره نیټه نن رسنیو سره شریک کی په ځنګړ ډول ماته ویل چې دغه نیټه به کارا شو حتمانه یې تاثیر نه شي.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار موږ ته ویلو چې د اگست 13 تر 14 به د پلاوي سفر کوي، ممکن داس یو څه وی کڅنګ ځکه چې دوی یوې اونۍ پورې ویلو چې دا خبرې بکیږي د بندیانو تر خلاصون وروسته.
په خواني د ریزونه همشته د مصالحي علي شورا رئیس چې د مشورتي جرګي ریاست په غاړه درلو دغه درې ورځو کې اشاره کړې و چې د زندانیانو آزادۍ وروسته بدري ورځې پیل شي. طالبانو هم تازه اشاره کړې ده چې تر راتلونکو ونه، یعنی راتلونکو ونه د مذاکرات پیل
کیږي، نو دا بنن کړی چې تاسو
شنبه وروسته شاید هغه اساسي نیټه کړی کیږي.
بله، مننه. فقط اخر کې راتوي د سولې مذاکره کوونکي پلاوي د جوړښت په اړه باندې ورستي جزئیات څه دي؟
د افغانستان د حکومت لخوا د غشل کسیس پلاوی د بیلابیل اقشار لخوا ټاکل شوی د هیڅ توپیر تغییر پکې نه درغلی. ستانګزی صاحب معصوم ستانګزی د دې پلاوی مشر کوي او نور غړي پر خپل حال باندې دي او قطر ته بده بلاړ شي لمړني مذاکرات په پیل.
ډیره مننه امید ظهیر مالو لکابل د ازادي راډیو خبريال د سولې په اړه باندې ورستي مسایل تعقیب کړي دي. دا چې د ملي مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او مهم ټکی پکې په اوربند باندې ټینګار دی. په همدې ارتباط مو د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال او یو مشر محقق حکمت الله اعظمي سره مرکه کړي. په سر کې مو پوښتنه کړې ده چې څنګه د دواړو مختلفو خواوو دریځونه سره یو شي د سولې او اوربند ټینګښت په ارتباط.
چیرې بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي باید اول اوتومات دغه کاش خشنت بیرته پر خپل ځای باندې راشي چې هغه سیاسته د اوربان دی بیرته به د جنګ او د خشنت کچه راکښته کیږي. فقط طالبان به سیاسته د جنګ نه کوي، په سیاسته د کې او شل سیاسته د خشنت جاري ساتل کیږي چې دا یو مثبت ګام دی. نو وروسته یو کلي او سراسري اوربان چې په ټول افغانستان کې وي او په پوره معنا باندې فکر کوم دا به ډېره وختي وي چې اوس بحث پر دغه موضوع باندې. زما فکر دا دی چې کله چې بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي شروع سوله بیا وروسته به بحث پر کیږي چې طالبان د یو کلي قربان په مقابل کې د افغان دولت څخه غواړي. هغه شاید زما معلومات بیا هم دا دي چې یو نوی لیست طالبان د زندانیانو اوسیږي چې تعداد به هم تر لږ درو پورې دي. دا ستپ بای ستپ قدم په قدم باندې به دا مسایل دغه مطرحیږي. یعنی طالبان سردواره کلي سرتاسري افغانستان کې اوربان نه اعلانوي او نه کوم دا به عملي جنبه نشي درلودلی چې امکان یې کم دی. یو شی چې زه ورته امیدوار یم هغه دا دی چې د خشونت کچه به
ښاغلی اعظمي د طالبانو په لیکو کې حکومت هم ویلي داسې تحلیلونه شته چې بهرني جنګیالي شته، القاعده سره دوی اړیکې پالي. اصلي اندېښنه هم ښایي د همدغو بهرنیو جنګیالیو حضور وي د دوی په لیکو کې. څنګه باید په طالبانو باندې اعتماد وشي په داسې یو لنډ وخت کې چې هر څه ژر برابر شول؟ یعنی یو نظارتي میکانیزم په څه شکل باندې برابرېدلای شي په دغه وخت کې؟
دا خو ډېر ستونزمن کار وي چې نه یوازې دولت او افغانان دا تشویش لري چې د خارجي جنګیالي او سخت دریځ طالبان په خلکو ته کې، بلکې طالبان خپل دې کې تشویش لري چې آیا د وکول چې دا افراد پر وړاندې باندې د سرکوب کې او د دې مخه ونیسي. دا یو غټ سوال دی چې په هیڅ رات باندې څوک یو صحیح جواب نشي ورته کولای په اوس وخت کې. مګر زه د دې سره موافق یم او دا پلان و چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي بیا د یو مشترک کمیشن جوړ شي په دوحه کې چې امریکایان، طالبان او د افغانستان دولت استازي ګډون ولري چې څوک یې وکولای شي هر هغه عمله چې کیږي د هغې تر شا کوم ګروپ چې وي اصلي ګروپ ته وڅېړي چې رښتیا هم د طالبان دي که د طالبانو ځینې سختدریزي دي او یا هم خارجي جنګیالي دي. نو دغه یو میکانیزم باندې د ډېر وخت نه پلان فکر شوی و که چېرې دا ایجاد شي زه کوم دا به یو ډېر مثبت ګام وي او وبه کولای شي چې یو د اعتماد سازۍ په فضا کې طالبانو د افغانستان دولت ترمنځ هم همکاري وکړي او دغه بلیم ګیم چې کوم دی چې مثلا که کوم عمله کیږي بیا افغان دولت یې په طالبانو واچوي دا به له منځه ځي. او په عین وخت کې به زه فکر کوم طالبانو غوښتنه بیا دا وي چې افغان دولت هم خپل ځاني عملیات
تروریزم سره د مبارزې د مطالعاتو د یو متخصص په توګه باندې تاسو په دغه یو کړکیچن حالت کې څه پیشنهاد کوئ چې دواړه لوري بل اخره بریا ولري؟
کوم د افغانستان حالات ورځ تر بلې مخ په نور پیچلتیا باندې روان دي او کچېرې طالبان د خارجي جنګیالیو ستونزه او نگرانی جدی ونیسی نه تنها جدی ونیسی بلکه عمل داسې یو عملي اقدامات ونکړي دغه حالات د طالبان د کنټرول نه وځي بیا به سبا طالبان داسې یو ډله وي لکه د نن ورځې اسلامي او داعش په داسې وي لکه د نن ورځې طالبان. نو دغه به جنګ طرف به د طالبانو په قوت کې نه وي او داعش به د طالبانو ځای ناستی اوسېږي کوم چې داعش ډېر زیات قوي روان دی او د نورو خارجي ډلو سره کوي تلاتونه جوړ کړي دي بلخصوص پاکستاني ډلو. نو په دې کې چې یو شی توسیه کوم هغه دا دی چې د طالبان خپل یو نوع اگر چې دا ډېر ستونزمن کار وي په پالیسي کې خود مختاري د پاکستان نه جلاوالی او هغه څه چې دوی فکر کوي د وطن په خیر دی او افغانان څه فکر کوي دا هغه عملي کول او په پای کې داسې یو اصول ته پک چې په هغه ټول افغانان خپل ځان ولیدلی شي زه فکر کوم دا ډېر حیاتي او مهم ګامونه چې طالبان یې باید
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمی و د سولې د پروسې په وروستیو مسلو باندې له موږ سره خپل نظر شریک
کړه. راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو
د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وایي.
د افغانستان د مالی وزارت په مالی معینیت کې د مالی سندونو د تعقیب اپلیکیشن سیستم پرانیسته. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې اپلیکیشن د جوړولو موخه د مالی وزارت د مالی معینیت د داخلي او بهرني سندونو او مکتوبونو د مدیریت او تعقیب سندونو د پرمختګ څرنګوالي ښکارندوی د سندونو د پروسې له بشپړېدو او د پریکړې نیونې راپور له وړاندې کولو وروسته مراجعینو او اړوندو اړخونو د برېښنایي پیغام استونی ورتیا لري. دا اپلیکیشن لینک به پروانیونه کې د مالی وزارت د ټولنیزو پاڼو له لارې خپور او مراجعینو او اړوندو ادارو ته د لاسرسي وړوي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان، هند او د متحده عربی اماراتو سوداګریزې اړیکې یادې شوې دي. د دې وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مسؤل جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل د کورونا ویروس له وروسته ټول هیوادونو د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر احتیاطي او سملاسي تدابیر ونیو چې د دې سبب شول څو د هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه د تیرو لسیزو په اوږدو کې خپلې ټیټې کچې ته ورسیږي چې پر افغانستان هم اغیز درلود. ښاغلی دبیر زیاتوي اوس حکومت د خصوصي سکتور سره په نږدې همکارۍ سره د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت د بیا پیلولو لپاره زمینه برابره شوې. د ښاغلي دبیر په خبره د دې ترڅنګ چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ مکنۍ سوداګرۍ او ترانزیت د عادي کولو بهیر په ښه ډول پرمخ تللی نوي شمېرې ښیي چې د روان میلادي کال په اوو میاشتو کې د هوایي دهلیز له لارې د افغانستان د صادراتو حجم د تیر کال د همدې مودې په نسبت 9% او ارزښت یې 10% زیات شوی. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 10 افغانۍ، یو یورو اته اتیا افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 1550 افغانۍ.
او سمورزو بیلاروس ته په بیلاروس کې د جمهوریت ریاست لپاره د اپوزیشن کاندیدا سویتلانا تخانوفسکویا لیتوانیا ته تللی او د هغه یوه حکومت تایید کړی چې هغه په امن کې ده. سویتلانا د جمهوریت ریاست انتخاباتو پایلې چې په نتیجه کې لکلونو واکمن الکساندر لوکاشینکا 80% رای ګټلی او د 80% رای ګټونکو اعلان شوی دی، نه دی منلی او ویلي دي چې اصلي ګټونکي دا په خپل وا د همدغو انتخاباتو د رسمي پایلو اعلان پر ضد اعتراضونه روان دي. ویل کیږي چې په مینسک کې چې د بلاروس پلازمینه ده پرون یو کس وژل شوی هم دی. فرشتي جلالزی د بلاروس د انتخاباتو اړوند مسایل او روسي جزئیات تعقیب کړي، همداسې بر سره تفصیل شریکوي. مهرباني.
د لیتوانیا د بارلی چارو وزیر نن پر ټویټر ولیکل چې د بلاروس د اپوزیشن کاندیدا سویتلانا تیخانوفسکایا ورسېدلی او مسؤوله ده. په بلاروس کې د تېرې یکشنبې په ورځ د جمهوریت ریاست انتخابات وشول. په ټاکنو کې د بیلاروس مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشینکا یو ور بیا بریالی وګڼل شو. لوکاشینکا له ډېرو کلونو راهیسې په بیلاروس کې د قدرت پر ګدۍ ناست دی. د هغه په مقابل کې کاندیدا سویتلانا تیخانوفسکایا پرون د بیلاروس د انتخاباتو د کمیسیون له ودانۍ تر وتلو وروسته بې درکه شوه. د هغې خپل کاري ډلې او پلویانو یې ویل چې حتی ټلیفون ته یې هم ځواب نه ورکاوه. هغې د ټاکنو د پایلې تر اعلان وروسته خبریالانو ته وویل چې ځان د انتخاباتو ګټونکي ګڼي، نه الکساندر لوکاشینکا. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت نن د فرانسې خبري اژانس ته تایید کړه چې هغه په امن کې ده او لیتوانیا ته رسېدلې. لکه له رئیس چې الکساندر لوکاشینکا په انتخاباتو کې بریالی اعلان شوی، د بیلاروس په پلازمینه مینسک اعتراضونه په اعتراضونو زور اخیستی دی. زرګونه کسانو پرون هم مظاهره وکړه او انتخابات یې نیمګړي وبلل. د رپورټونو پر اساس د اګست 10 په شپه یو اعتراض کوونکی د مظاهرو ضد پولیسو سره په نښته کې وژل شوی دی. د بیلاروس کورنیو چارو وزارت آزادي اروپا او آزادي راډیو د بیلاروس برخې ته ویلي چې د مظاهره چی په لاس کې داسې بم یا چاودیدونکي مواد چې دوی لا نه دي پیژندلي او هغه غوښتل چې پر پولیسو یې ور واچوي، خو مخکې تر دې چې دا کار وکړي په خپل لاس کې انفجار وشو. د راپورونو له مخې پولیسو د دې مظاهرو پر مهال پر موترزانو اوښکوبهونکی ګاز او ربړي مرمۍ کارولي دي او لسګونه کسان یې نیولي هم دي. د انتخاباتو له ورځې راهیسې پولیسو سلګونه مظاهره چیان په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې نیولي. د بیلاروس د انتخاباتو کمیسیون د اګست په 9 د بیلاروس اوسنی جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ. مظاهره چیان وایي چې دا انتخابات له مخکې پلان شوی وو، خو لوکاشینکا په خپل د اګست په 10 د مظاهره چیان داسې پسونه وبلل چې د دې په وینا له بهرنیو هیوادونو څخه په ټلیفونونو اداره کیږي او د ټلیفونونو له لارې هغوی ته لارښوونه کیږي.
بله، مننه کوم فرشته جلالزی و د بیلاروس د انتخاباتو په اړه باندې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړه. دا چې د انتخاباتو د بریالي کاندید الکساندر لوکاشینکا د سیالي سویتلانا وروستی حال څه دی، هغه اوس لیتوانیا ته تللی ده او هلته ورغلی ده ځکه چې د انتخاباتو پایلې نه وه منلې او پلویانو هم اعتراضونه شروع کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دموکراسی نه بنا است، نه مونومنت، ایت یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس ورزو روزګان ته. روزګان د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې پکې نارینه تر یو زیات ودونه کوي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي اوس دوهم دریم یا څلورم واده د نارینه و ترمنځ په سیالي بدل شوی او یو دود ګرځېدلی. هغه میرمنې چې ورباندې بنه راوړل شوی یا واده ورباندې شوی شکایت کوي چې ژوند یې تریخ او له تاوتریخوالي ډک دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له روزګان یو راپور جوړ کړی دی. راپور د یوې داسې ښځې په غږ پیلېږي چې سړی ورباندې څو نور ودونه هم کړي دي.
دا درې مې سره وستا دی ولاړ یا لنه یې راپرېښول بچیان یې راپرېښول وهل وټکول.
دا ژغ د 15 کلنې ګل سکې دي. دا د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکې ده. سړی ورباندې دوی نورې ښځې هم کړي. ګلسکی ازادي راډیو ته ویل چې سړی په داسې حال کې دوی نورې ښځې هم وکړې چې د دوی په ژوند کې هیڅ ستونزه نه وه او دې د ګډ ژوند د خوشحاله ساتلو لپاره خپلې ټولې هلې ځلې کولې. ګلسکا وایي سړی د دوهم واده څخه تر یوې میاشتې تیرېدو وروسته له 15 کلونو راهیسې دا له خپلو څلورو کوچنیانو سره یو ځای له کوره شړلې چې اوس یې نه پوښتنه کوي او نه هم طلاق ورکوي.
بلای دغه دې سړی مې دوه دانې راباندې کړې دي، زما سره یې بد کوله، وهلم وټکولم، بیا بله راباندې وکړه، بله چې و بیا دا بلې سره دغه یې بد کوله، بیا درېمه وکړله، بد یې راسره کوله، وهلو یې ټکولو یې، لاسونه یې رامت کړي دي، پښې یې رامتې کړي دي، کوڅه یې راکښلي دي. بلا نو اوس یې زه دا یاله سره پرېښولم، دی د بلې سره وغورځېدلې، نو چا بله منو څنګه سي لا به په سامانه سي که به جینې ولاړه سي بره به څنګه سي، بیا یالونه زما د غاړې دي، زمنان مې هم کوچني کوچني دي.
ګلسکا وایي سړی یې د دې او ماشومان ژوند ورته خراب کړ او اوس تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي چې د ساتنې لپاره هیڅوک هم نه لري. ګلسکا دغه راز زیاتوي چې سړی یې پر دوهمې ښځې بله ښځه هم وکړه، هغه یې هم تر دوو کلونو وروسته د دوو کوچنیانو سره یو ځای په وهلو او ډبولو له کوره وشړل او ژوند یې همداسې ورته خراب کړ لکه د ګلسکې. دا وایي سړی یې پر دوهمې ښځې په داسې حال کې بله ښځه وکړه چې په کور کې د یوه وخت ډوډۍ هم نه درلودله او ځمکه یې ورته وپلورل او درېمه ښځه یې وکړه. هڅه مو وکړه چې د ګلسکې د سړی سره هم خبرې وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره موږ بریالي نه سو. هغه کسان چې تر یوه زیات ودونه کوي سلامیل یادوي له همداسې یوه کس سره مو خبرې کړي.
درته وویل چې روپۍ مې درلودلې، چې روپۍ نه وي واده څوک نه شي کولی، چې دی دوه مو درېم کوي، ژوند مې جوړ دی چې اوس ته روپۍ راکړې بل.
دا د 15 کلن بسم الله ژغ دی چې درې ودونه یې کړي دي. بسم الله چې اوس د بل د ځمکې کروندګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې درې ودونه یې ځکه کړي چې ډېرې پیسې یې درلودلې او د ده په وینا چې په کور کې د مېرمنې سره هم کومه ستونزه نه درلودله.
چاته هم نه وایم چې کوم زده مه کوم، زما انډیوالې پر ځان مې پرزو پر هغه مې پرزو، روپۍ لري نو بره څه کوي ګور ته یې وړي یا مېرمن کتن یوې دا ولانه ډېر کم وه زیات دوه مو درې مو څلرم.
15 کلن بسم الله جان دغه راز ازادي راډیو ته وویل که پیسې پیدا کړي نو څلرم واده هم کوي. که څه هم بسم الله جان ادعا کوي چې په کور کې د میرمنو ترمنځ عدالت پلی کوي، خو دا نه وایي چې آیا ښځې هم په دا ډول ژوند د خوشحاله دي که نه. دوهم او درېم واده د تاوتریخوالي په زیاتېدو کې څومره رول لوبوي؟ د بشري حقونو مدافعین په دې باور دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو مهم لامل همدا تر یوه زیات ودونه دي. د ښځو د همغږۍ د ټولنې مشره نازو سنګر پرته له قید او شرطه چې دین یې شي، د نارینه وو د دوهم درېیم او څلورم واده د ښځو په ژوند لوبي او انساني کرامت سپکاوی ګڼي. دا وایي نه یوازې دا چې د میرمنو حقوق تر پښو لاندې کیږي، بلکې دا د کوچنیانو له حقه حقوق څخه سرغړونه ده چې د پلار له خوږې مینې بې برخې کیږي.
تا اولادونه لري، لور لري، وی لري، میرمن د شایو خاصی کورنۍ پیدا پاتې د کارو پلاس نه وي نه هغه هر څه ګلې کې ته ولاړېږي د هغې ژوند ته ووړه چې د هغې په ژوند باندې یو داسې لوبې کوي چې یو بله ښځه راولي، بیا د هغوی حق و حقوق چې دي هغوی دوی ته نه وکړي. خو دی چې دوی او درې میرمنې کوي په هغه صورت کې بیا د میرمنې حق څه کوي چې په پښو لاندې کېږي، د هغو د اولادو حق څه لاندې کېږي. کوچنۍ چې څونه ناست ضرورت لري هغونه پلاسکوچېکېکېې
نازو وایي د دې د معلوماتو له مخې په اروزګان او ګاونډي ولایتونو کې ګڼ کسان چې تر یوه زیات ودونه کړي د سیالۍ او دود له مخې دا کار کړی دی. په اروزګان ولایت کې یو دیني عالم مولوي حمدالله عبدالي وایي چې په اوس زمانه کې هیڅوک تر یوې د زیاتې ښځې سره عدالت نه سي کولی او دا د بل واده لپاره د اسلام لومړی شرط دی.
سبب د ضرورت انسان او په شرط د عدل د انسان او په شرط د تصویر چې د هر یو حق په بشپړ ورکوي.
دینی علی مولوی حمدالله عبدالی دغه راز زیاتوي هغه چا چې دویم او درېم واده کړی وي خو عدالت نسی ساتلی، دا ورباندې فرض ده که ښځه طلاق وغواړي باید واری کړي او طلاق واقع سي. پنځه دیرش کلنه ګل سیکا په ارزګان ولایت کې له ګڼو ښځو یوه ده چې سړی یې ورباندې بل واده کړي او وروسته یې له کوره شړلې. دا له حکومت څخه په دې برخه کې د ښځو د حقوقو د ملاتړ غوښتنه کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې دي. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د ملي مصالحې عالي شورا نن وویل چې د بین الافغاني مذاکرو لپاره اجنډا ټاکل شوې او ډېر ژر به دغه مذاکرې پیل سي. د افغانستان حکومت ویلي چې د دغو مذاکرو لومړی پړاو به په قطر هیواد کې وسي چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په زابل ولایت کې د طالبانو د حملو د شنډولو په عملیاتو کې 14 وسله وال طالبان وژل سوي دي. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې درې نور وسله وال ټپیان سوي هم دي. بل خو د کابل امنیه قمانداني د کابل ښار په 11مه حوزه کې په یوه چاودنې کې د وطن د مړینې او دو نورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د امنیه قمانداني ویاند ویلي چې پیشنن سهار اسوي ده. په بیلاروس کې د مظاهرو پاوچ کې دغه هیواد د اپوزیسون کاندید سویتلا تیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته سفر کړی دی. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر نن په یو ټویټ کې دا خبر ورکړی دی او ویلي دی چې تیخانوفسکایا خوندي ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د خفیه خدماتو اداره وایي چې د سپینې ماڼۍ دیوال ته نږدې ډزې سوي او په نتیجه کې د دې ادارې یو ایجنټ او یو نارینه ټپیان سوي دي او روغتون ته رسول سوي. د دې ادارې په خبره دغه نارینه یو 50 کلن دی او د نیوزیلند د کرکټ چارواکو پرون ویل چې پاکستان، استرالیا، بنګلاديش او ویست انډیز تایید کړي چې د کورونا لوبا سره سره به په نیوزیلند کې د کرکټ په نړیوالو مسابقو کې برخه اخلي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې لوستلی شئ. اوس روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام پیلېږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه، وخت بخیر. او تاسو د ازادي راډیو څخه د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د مور د شیدو نړیوالې اونۍ د اګست له لومړۍ تر اووم نیټې لمانځل کیږي. د دې اونۍ هدف دا دی چې کوچنیانو ته د شیدو ورکولو په اړه د میاندو روزنه وشي. نرسانې، قابلګانې او روغتیایي کارکوونکي له میاندو سره مرسته وکړي. نن په دې خبرونه کې پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. د مور شیدو ګټه څه دی؟ ولې ډیری میاندې خپلو ماشومانو ته شودی نه ورکوي؟ او څو کاله باید ماشوم ته شودی ورکړل سي؟ د تنوري پوښتنه به له ډاکټر صاحب همایون لودین څخه واورو چې د تغذیه متخصص او د عام روغتیا وزارت د وزیر سلاکار دی. دوی چې په دې اړه څه نظر لري او کړنې څه دي؟ د عام روغتیا وزارت په دې برخه کې څونه عامه پوهاوی کړی؟ او د دې ترڅنګ که چیرې تاسو هم پوښتنې لرئ، خپلې پوښتنې هم کولی سئ د موږ سره په اړیکه سئ او د ډاکټر صاحب نه وپوښتئ، ډاکټر صاحب هم تاسو ته ځواب درکړي. نو د اړیکې شمېرې مو د 0995 45 40 او 0928 225. زه هم مرسل زازه یم. په دې خپرونه کې ستاسو کوربنه او ور بشو ډاکټر صاحب ته بوختنی بولرو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه، زه هم تاسو ته او تاسو د لاري خپل ډیرو ګرانو اوریدونکو په دا چې نن مستاس یو ډیره حیاتي او ډیره مهمه چې د پور په شو دوه تنظیم نړیوالې اونۍ په پار میندو ته او کورنیو ته د دې په اړه د دې د اهمیت په اړه او هغه ستونزې چې میندې ورته
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب دا چې اړیکه ته مو ځواب وویل. په سر کې به پوښتنه داسې ډاکټر صاحب پیل کړو چې د مور د شیدو ګټه څه ده؟
زه به په دې موضوع باندې هغه خبره وکړم چې کېدی شي ډېر وخت نه شي او په هغه موضوعدانو باندې بحث بار شوی دی. کوشش نه کوم چې د خپل قیمتي وخت ټولو لومړی ګټه دا ده چې د پور مینه او د پور هغه دیش دیش کلانه انتیباری چه مور آغی سر مخشوی را در شدو دلاری نه معشوم تا انتقالیگی نو لمره بلوی اما چه هاگ معشوم که در مور شدو تردیگی اغا در عادیتی او انس لرون که وی انسانیت او در کلین سر مینه لدید مور او پلان سر مینه لدید مینه و محبت انتقالی دوی اما گرده چه بخ که میاده اون او گره کلا چه یو مور در جون پجیریان که بینا بیلو ناروغوی وقت دیگی لکه که زکام دی که سینه بغل دی که نورې ناروغۍ دي هغې په مقابل کې د بدن معافیت جوړېږي نور د هغې مقابله شروع کوي د شیدو د لارې نه ډېره په اسانۍ باندې ماشوم ته دغه معافیت یا د روګونو او د ناروغیو د مقابلې تیار مواد ماشوم ته انتقالېږي او ماشوم چې کله د محیط او چاپېریال سره مخامخ کېږي بېلابېلې ناروغۍ موجودې وي اما ماشوم نه ناروغه کېږي علت یې دا دی چې دغه معافیت لري تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې موږ او تاسې په درې وختو کې باید بېلابېل خوړو دغه وریجې دي که غوښه ده که لوګان دي نخود دي سبزیجات دي میوجات دي او شحمیات دي اما د مور شیدې دا ټولې لري مور په شیدو کې هم شحمیات شته هم پروټین شته او هم کاربوهایدریت شته د دې تر څنګ اوسپنه هم وجود لري ویټامین سي هم وجود لري نو هم هغه څه چې موږ او تاسې سبزیجاتو او لبنیاتو او حکومت ته اړتیا لرو نو شیدو کې دا ټول تیار دي نه ګرمولو ته اړتیا لري نه جوړولو ته اړتیا لري او نه هغه څه ته چې موږ او تاسې روزمره ژوند کې د غذایي موادو د امرګۍ لپاره ورته اړتیا لرو اما د دې نه مهمه موضوع دا ده یوه مور چې د تنها او تنها په خپلو شیدو باندې ماشوم تغذیه کوي د شپږ میاشتو لپاره یې هغه هورمونونه نه فعال کېږي او یا هغه مواد نه فعال کېږي چې د بل اولاد تعقیب کړي یعنې زر نه امیندواره کېږي نو تر شپږ میاشتو پورې د مور په شیدو تغذیه خپله یوه طبعي وقفه ده یا یو ځنډ دی د بل ماشوم تر څنګ تر څو د لومړي ماشوم دوه کاله حق چې د مور په شیدو تغذیه ده هغه پوره شي نو د دې یادولو تر څنګ موږ دا ویلی شو که چېرته یو ماشوم د مور په شیدو تغذیه شي هغه د مزمنو ناروغیو څخه لکه د شکرې ناروغۍ هغه ماشوم چې د مور په شیدو تغذیه شي د هغې پانکراس قوي وي پانکراس یې کافي اندازه انسولین تولیدوي او یا قوي انسولین تولیدوي کله چې ډېر انسولین یا ضرورت وړ انسولین تولید شي او قوي وي نو بدن کې شکره نه زیاتېږي او د شکرې ناروغۍ نه رامنځته کېږي د دې تر څنګ هغه میندې چې ماشوم ته تغذیه ورتغذیه کوي او په خپلو شیدو یې تغذیه کوي درې غټو ناروغیو نه پامان کېږي لومړی دا میندې په رواني ناروغیو کمی اخته کېږي یا پیدا اخته کېږي ځکه د مور شیدو د افراز وخت کې اوکسیتوسین افرازېږي اوکسیتوسین تر څنګه د بدن نور هغه مواد هم افرازېږي چې هغه مور خوشحالي ورکوي او مور د رواني ناروغیو ډپریشن او اضطراب نه ساتي دویمه ګټه مور ته دا ده چې هغه مور چې خپل ماشوم ته بار بار شیدې ورکوي او تغذیه کوي هغې د سینو د سرطانونو څخه بچ پاتې کېږي او نړۍ کې هغه میندې چې خپل ماشوم ته شیدې نه وي ورکړي اکثریت یې د سینو په ناروغیو او سرطانونو اخته شوي دي او درېیم سرطان او یا درېیمه ناروغۍ هغه د تخمدان سرطان دی هغه میندې چې د مور په شیدو باندې خپلو ماشومانو ته تغذیه ورکوي او تغذیه کوي هغوی د سرطانونو او د تخمدان سرطان څخه بچ پاتې کېږي او دوی په دې دا جوړېدونکي او بدبخت ناروغۍ داخته کېږي او دغه د شیدو له برکته دغه مور هم د سرطان نه ساتلې کېږي او ځینې وخت کې زه د یوې اخري خبره کوم او بیا به ستاسې ته درشم چې کېدای شي اورېدونکي به مستنی وکړي هغې ته هم ته وخت ورکړم درېیم او هغه مهم اصلي د ماشوم دی موږ او تاسې په ژوند کې د بېلابېلو ځوانانو سره مخ کېږو بلخاصه زه خپله مخ کېږم او ماته شکایت کوي چې پسما قد به څنګه جګ شي اما د مور په شیدو کې یو ماشوم تغذیه شي دا به په دوه کلنۍ کې شپږ اتیا یا د اتیاو سانتي مترو نه پورته قد ولري که چېرته یو ماشوم شپږ اتیا اوه اتیا یا درې یا څلور اتیا سانتي متره قد په دوه کلنۍ کې ولرلو دا به په ځوانۍ کې بهترین قد لري د دې هغه تغذیه چې راتلونکي لپاره ورته صورت وي معده به هغه ډېر ښه جذبوي هاضمه به یې قوي او خو وده به کوي نو موږ همدا ویلی شو د مور د شیدو دا کومه دوره چې په دوه کالو پورې ده دا طلایي دوره ده که دغه دغه تیلی دوره د هر ماش د پات شو هر ماش په د پورت شو دو دغه تیلی دورې نه محروم شو د دوه کارونه دې ته مونږه ایری ورسی بل د بیچو یو غیر قابل برگشت ضربه هیڅ شي نشي کولای چې هغه ماش د ټول پورت شو تغذیه شوی دی او هغه ماش چې د تغذیه شوی دی هغه په برابر نو هغه ګټي چې دی هغه به ډیر زیات دی چې هغه به د پروګرام په
بله ډیر زیات مننه جناب ډاکټر صاحب. دوستانو د تاسو اړیکو ته هم راځو 0995 40 او 0995 د اړیکې شمیرې مو دی کولای سي را سره پړی کشي کچیرې د دې موضوع په اړه تاسو سره هم پوښتنه ووسی کولای سي خپل پوښتنه وپوښتئ. سلامونه وخت مو پخیر.
السلام علیکم رسول خان یم د پکتیا ولایت نه.
رسول خان په خیر اغلی خبرونی ته د رادیو غږ د ټیچ کرا کولای سي چې خپل پوښتنه هم وپوښتیم.
ډاکټر صاحب نن دا پوښتنه لري کوم چې خپل شودي ونرلې چې ماشوم بچی کی شودي ورکی په یو څوم یې ستنه دا ورې کې ماشوم دې نه بلی دی چې شودې په دې کې نه ناغه څنګه کولای شي چې خپل ماشوم دې خپل شودو دې لري نه وو پاری روزنه وکي نو دا څو کول په کار دي چې مور باید وکي کوم خوراکونه وکي چې دې کې شودې پیدا شي.
سامه د ډیر زیات مننه رسول خان. ان شاء الله ډاکټر صاحب پوښتنه نوٹ کړی دا او د تاسو نه مننه کوم. بلې اړیکې ته هم دوستانو ورزو. بلې سلامونه وخت مو په خیر. آزادې رادیو ته غواکې است.
السلام علیکم.
علیکم سلام. مهرباني څوک لکم زینا ماری کنی ولی
سلام لغزین مهرکی.
مهرباني تاسو ورور خرغلا سویم کچری پوښتنه لری ډاکټر صاحب به تاسو ته جواب درکی.
ډاکټر صاحب نن دا پوښتنه و دا ځین مورګان دي چې شپې نه لږ شپې کمې تاسو سره کوم غذا وخرې دې دې چې مثال شپې کمې ډاکټر صاحب پوښتنه و دا بندا پوښتنه و سه دا هلک بعد خلک وایي چې دا کله چې زبر زکه چې دوه ځله په شو فارسي سره ګډ وکړي دا اوس ته تاوان کوي. دا صحیح خبره ده چې څنګه دي دا غوښمه ده چې
سامده سامده ډیر زیات مننه د تاسو نه. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو جواب درکړي. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واوري دي اخیستې مودې کچیر زی برته تکرار کړم.
بله
وامه مې ربني ډاکټر صاحب
زه خو رسول خان ورور ته اوسم کني ورو دواړو ته چې تقریبا پوښتنه فت اول ترې مننه کوم چې ډیره هغه مهمه موضوع چې دوه سره ار پخ کې پخ کېږم او پټا او بلابلو مراکزو ته چې مې اندره ابداش کړم که تاسو اجازه وي زه خو رسما یو ځل دا شوډو دا درې وړ مرحلې تشریح کوم او بیا به چې وګورم.
مهرباني ډاکټر صاحب.
منګه د مور په شوډو د تاسو درې مرحله دومره مرحله کله چې ماشوم څنګه پیدا شي د دو بي ساعت شروع تر درې ورځې پورې یا دوه یا ساعت مرحله ده. یعنی د لومړي ساعت نه مسته باید شروع نشي او د بلي او څو د کو کې شروع شي. نو که چېرته دغه ته موږ ورګو یو یا کرن وته ویو چې دې شي سپره او نور ځان ورو د دې نه بیر ولا یو څه کې باندې یو نه دې ته بیل بیل نمونه ورکې کرن پیدا ورته دغه د درې ورځو لپاره دا لکسخت وي کم وي زیات رنگ لري دا په اسانۍ نه راځي. دلته مور او کورنۍ ته ضرورت دی چې د مور سره مرسته وکړي او اکثرا په دې درې ورځو کې مور تکلیف کتلی وي زیپنی کړی وي. دې ورځو کې باید مور ډېره تکلیف نشي که چېرته څوک ورته مبارکۍ ته مراضي د درې ورځو نه وروسته ری شي مور باید خوب وکړي کلم چې وخت پیدا کوي پوره میعاد واخلي هغه شروع د کوشبدي دي او د دې ترڅنګ مور باید خوشاله وساتل شي. نو دغه اورګو ته منګه تلایي خواړه یا خدا وایي تحفه وي خدای د نوري بهترینه تحفه چې دا وړو کې هغه اورګي دي. نو دغه اورګه که ماشوم ته ورکړل شي لګ لګ دي او دي کې د ماشوم ذهن فعالیږي یو دویم د ماشوم معده قوي کیږي دریم د ماشوم د کولمو هغه برخه چې بدن ته وړو وړو سوري او ویلای ورته وي داغه د لارې د کولمو نه غذایی مواد دي هغه ویلای وده کوي او غذایی مواد یا د شودونه چې کومه ګټه ده ټول بدن ته دي او په دې سو ورځو کې ماشوم لکه گل غوندی غوړیږي سره د دې چې کله ماشوم پیدا شي نو مخکې د پیارښت نه پرسېدلې غوندي وي او ځینې میارات د پاولو ورځ په درې کې لږ لکه خل فکر کوي چې اوبه ځینې کم کړی دی اوبه ځینې کم کړی نه بی دی هغه بدن یې چې کوم پړسوب لرلو هغه کم شوی دی بیا دمالې پسي ته داخلېږي میندې باید په دې لومړیو درېو ورځو کې ډېرې زیاتې تشویق او حمایه شي تر څو کورکونه ماشوم محروم نشي اکثرا په لومړیو درې ورځو کې چې ماشوم ته ډوډۍ شودي ورکړی شي بیا د مور هغه شودو ذخایر ضعیفه کېږي او هغه سوري چې شوده ترې وځي هغه ضعیفه کېږي او ورو ورو ټولې شوده کمیږي همدارنګه ماشوم دا کم د غومبوري یا د مخ کم عضلات چې دي چې د پور د شودو نه باید په فشار شودي یا ورګره وباسي هغه فشار د پودري شودي ورکه هغه فشار بیا نشي ورکولی شودي نه خارجېږي نو لومړۍ مرحله د ورکو مرحله ده ورګه تر ټولو قوي خواړه دي کم کم دي دویمه مرحله هغې ته مونږ پاخه شوده وي او بیا سپین شوده درېمې ورځې نه نیولې تر شپږ میاشتو پورې دا هغه مرحله ده چې شودو سپین رنګ اخیستی دی او یوازې او یوازې دغه شودي باید ماشوم ته په دې دوره کې ورکړل شي چې دې ته په لنډ ډول مونږ یو اتیا ورځ کوو د شپږ میاشتې مشکوکې وي چې د شپږ میاشتې یعنې څه مطلب یعنې کله چې یو سلو اتیا ورځې پوره شوي او سبا باندې اومه میاشت شروع کېږي نو تر دې وخته پورې یوازې او یوازې د مور شودي باید ماشوم ته ورکړل شي اکثرا په همدې مرحله کې میندې وایي چې زما شودي کمې دي یا شودی می وچیدو په لور دی دلته زه غواړم درې خبرې د خپلو ګرانو هیوادوالو ته وکړم په دې مرحله کې لومړی دا دی چې مور سره دا مرسته وشي چې هغه یو مناسب ځای ولري خپله کوټه لري هلته افغاني کلتور کې میندې په اسانۍ د خلکو مخکې شپې نه شي ورکولی او کله چې دا د درې ساعتو نه د شودو ورکولو وقفه زیاته شي د دا شودي سختي دي ماشوم هغه شودي نشي راویستلی او بالاخره دا د دې لامل ګرځي چې میندې یو د خپلو سینو د درد نه وځورېږي کله چې دا درد دوامداره شي ځینې میندې یا زیارت ته ځي یا تعویز کوي هېڅ څه شی تاثیر نه کوي یوازې تاثیر دا خپلو شودو ایستللي کلک په لاس وباسي او باقي ماشوم ته ورکړي چې دا یو دینه خالي کړي نو درد به نه وي کله چې دغه شوده وباسي ځینې وخت کې د بل طرف نه شودي یا صاف کې صاف کې په شکل روانېږي یا د فوارې په شکل ډېرې روانېږي ځینې میندې یو طرف پرېږدي او بل طرف نه چې دا شودي د فوارې په شکل روان شي تر ماشوم هغې ته واچي دا مور فکر کوي چې دې طرف شودي ضایع نه شي نه دغه شودي نه ضایع کېږي میندې کولی شي هغې طرف ته چې صاف کې صاف کې شودي روانې دي یوه وچه کوټه یا ټکره واخلي او خپل کالي د لمدېدو څخه وساتي اما هغه برخې ته چې هغې طرف یا هغه سکوله چې ماشوم شروع کړې ده هماغه سي ورته مکملې ورکړي ځکه شودي دوه برخې لري لومړنۍ شودي چې نری وي هغه معده پاکه ساتي کولمې او معده لکه مخکې نه چې یو رئیس جمهور را روان وي او سړکونه ورته او پاشي کي او ورته پاکې دي لومړۍ شودي ورته خوله معده او کولمې پاکې دي اخري شودي چې دي دا تر ټولو قوي تر ټولو مغذي خواړه دي دا د ماشوم د مغز د قوې له امله دي دغه ماشومان مغزونه قوي او نمرګان دي نابغهګان دي نو دا شوده په خالي کې یو طرف سینه چې خالي شوه که ماشوم خپله ګوته شو او یا یې سینې پرېښودې صحیح شوه که چېرته مور نه شو هغې نه پاتې دویمې سینې ته واچوي ډېرې میندې دي چې د نیمې د یوې سینې نه ورکړي چې بلې سینې نه شودې روانې شي د هغې ته بیا ماشوم واچوي دواړو د اخري شودې پاتې شي چې کله اخري شودې پاتې شي نوې شودې نه تولیدېږي نو دواړو وروڼو ته یوه پیغام خو دا دی چې ماشومان چې کله میندې تغذیه کوي مخامخ خپل ځان ته واچوي مور صحیح تکیه والی وي او هغه توره برخه چې هغې کې د شودو ذخایر دي هغه ټوله د ماشوم خوله کې دي او یوه سینه چې مکمله خالي شي نو دغه طریقه ده چې بل ځل د مور شیدې ډېرې پیدا کېږي او مور به دا شکایت نه کوي شودې کمې شوي خو دې تر څنګه دوه نور علتونه هم دي دا خو یې طریقه شوه چې طریقه باید مناسبه وي اما که چې مور ارامه نه وي مور خفه وي مور په کور کې ډېره ستړې وي ټول کور کارونه کېږي نو دغه وخت هم د مور شیدې ځکه نه تولیدېږي چې د شکو تولیدونکي دوه هورمونه دي، یو د اوکسیتوسین وي بل د پرولاکتین وي. دا پرولاکتین شودې جوړې سیتوسینې جاري کوي روانیا. که چېرته یو مور باندې قهر وشي، یوه مور خفه وسي، یوه مور د آرام او تشویش ولري، نو دغه دواړه هورمونونه چې دماغ نه کنټرولېږي بیا نه تولیدېږي. چې کله کې دي یو ساس کم ترې راځي، علت یې دا ده چې خفه ده، مور نارامه ده، مور ته قهر شوی دی. دا یې سیم مهم عنصر دی، طریقه چې ښه سمن وي، مور نارامه او تشویش لري داسې وي. درېیمه طریقه ده، درېیم علت یې دا دی چې ښځو ته ښه تغذیه لکه غوښه ورته ورکړي، الوګان ورته ورکړي، وریجې ورته ورکړي. بلخاصه د غوښې شروع چې څوک د ډېره د غوښې سره یو ځای وکړي، د مور شیدې زیاتېږي، ځکه هم باید میعام زیات واخلي، هم باید غذایي مواد چې خپله غوښه او حبوبات بیجي او سبزیجات دي، دا که هر وخت غواړي درې وخته خو موږ او تاسې ځاځۍ خورې دغه.
بله بله ډاکټر صاحب.
اما شودې ورکوونکي میندې باید دوه وخته کتابي خواړه وکړي، چې پنځه وخته یې باید دغه وکړي، هغه باید تر ټولو ښه خواړه وکړي. که چېرته دغه درې لاملونه واقع وي چې یا ښه طریقه باندې مور شیدې نه ورکوي، یو طرف یې نه خالي کېږي، یا ټوله برخه یې د ماشوم پی کې نه ده، یا یې ښه تکیه نه ده والي، دویم مور نارامه خفه یا بقار شوی دی، درېیم ښه خواړه نه دي خوړلي، طبعاً د مور شیدې به کمېږي. نو دلته دی چې زمونږ ورونه، زمونږ ټول د ټولنې هر عنصر په دې کې یو اندازه رول لري،
څنګه
د ماشوم لپاره ښه تغذیه برابر شي.
بله ډیره زیاته مننه. خو ورور مو چې د غزنی اړیکه نیولې و، دوی و بل پوښتنه هم درلوده چې د موضوع په اړه نه دی، وایي د موږ ماشومان که چیرې موږ یوه ژبه ورته خیو یا ورباندې زده کوو او د دې تر څنګ مثلا بله ژبه هم ور زده کوو، وایي ځینې کسان بیا وایي چې د دوی ذهن نرمه کیږي، یوه ژبه هم بیا نشي زده کوی. دلته د تاسو نظر ډاکټر صاحب څه دی؟ آیا دغه سیستم زه ورته پیدا کیږي که چیرې ماشوم کولای سي چې په اسانۍ سره څو ژبې زده کړي؟
لومړی خدای چې د ماشومانو ذهن ډېر تیز وي او کولای شي په یو وخت څو ژبې زده کړي، اما د نړۍ د پوهنې له لارې نه یو ماشوم، یو پنځه کلن یا شپږ کلن ماشوم دی، هغه باید د دې فشار لاندې نه شي چې د پنځو نه زیاتې شمارې هم ورته یاد شي، یا د درېو نه زیات الفبا ورته یاد شي، ځکه د هغه یاد کې یاد دی کې. خو یوه ستونزه به چې پیدا شي هغه دا ده چې ماشوم به زړه تور شي، فشار به تېرې شي، او دا به د دې د هغه لامل وګرځېږي د ذهن ضعیفوالي. ښه خبره دا ده چې په ماشوم باندې فشار کم وي، کم کم زده کړه وکړي تدریجي ډول، نو دا کولی شي عامې ښه زده کړه وکړي، هم تل تازه وي او هر وخت کې زړه یې وغواړي چې زده کړي. نو ښه خبره داده چې یو وخت کې د یو ژبه زده کړي، کله چې هغه ژبه زده کړه طبعا د خپلو ملګرو او دوستانو سره چې یو ځای لوبې کوي، هغې د ماشومانو نه ماشوم ډېر زر
بله ډیر زیات. ډاکټر صاحب پوښتنې ډیر زیات دي خو وخت هم ډیر محدود دی. دې ته پر راشو چې د عام روغتیا وزارت، تاسو د وزیر صاحب سلاکار یاست، د عام روغتیا وزارت په دې برخه کې کړنې څه دي، او خصوصا په دولتي شفاخانو کې او د دې ترڅنګ په کومو اداراتو کې چې میندې کار کوي، خصوصا هغه میندې چې ماشوم هم یو د دوو درو میاشتو وسی او هغه هم خپل ځان سره وړکتون ته یوسي، هلته هم ډیر محدودیتونه وسی، کار ډیر زیات وي، ماشوم ته رسیدګی نسی کوي. تاسو یعنی د عام روغتیا وزارت په دې برخه کې کوم کار کړی، اما پوهاوی ورکړی، کوم دندې تر سره کړی او کنه؟
بالکل، یعنی زه خپل یو شاهد به هر چې په دل سره مې دي چې تر کې تمه کې شاهد يم. هر کال د عام پوهاوی په خاطر باندې د ټولو روغتیایي مرکزونو د لارې نه میندو کورنیو ته معلومات ورکوي، علما او کرامو ته خطبې جوړې کړي دي چې آیات شریف ته چې کول والدات یو ځان او دا د خپل حولین کاملین، دغه آیات وي چې دوه کال پوری ماشوم ته شیدې ورکي باید مهم دي، دغه ملایان مولي شبانو د لارې نه په مساجد کې نشر کړي، مخکې ویلې په هر روغتیایي مرکز کې تقي او مشوره ورکوونکي ده چې د هغې وظیفه همدغه ده چې د حمل نه وروسته مامور ته څنګه مشوره ورکړي او د ولادت مخکې ولادت نه وروسته د شیدو د زیاتوالي او د کافي شیدو د پیدا کېدو مشورې ورکړي. دغه په ټول افغانستان کې د 1500 زیاتې مشوره ورکوونکي استخدام کړي دي. همدارنګه د مکاتبو د لارې نه هم موږ یو ډګونه چاپ کړي چې د مکاتبو د لارې نه دغه پیغام ونشر شي. موږ د دې تر څنګه د ښځو چارو د وزارت د لارې نه ځینې معلوماتي پاڼې هغې ته ورکړي چې د ښځو چارو د چینل د لارې نه انتقال شي. یو بل پروګرام دی چې موږ ورته ټولنې په کچه د تدی پروګرام یو په هره ټولنه کې موږ بیلابیل رضاکاران تربیه کړي دي تر څو وکولی شي چې هره میاشت د ماشومانو قد وزن وګوري او ورته مثال ورکړي چې تا ماشوم نسبت تېرې میاشتې ته نیم کیلو وزن نه دی اخیستی نو تا ولې شوري نه دی ورکړي. نو هغه به ورته چې وزن نه دی اخیستی نو تشویش به پیدا شي او تشویش به فعال وکړي. نو همغه دي چې ورته مشوره ورکړي چې څنګه خواړه ورکړي شپږ میاشتې ښکته او شپږ میاشتې پورته سخته ده. د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې متحدانه کار کوي او په دې کې یو ځانګړی ریاست په وزارت سیاتانه کې تقدیر شته. ولس وزارتونو تر منځ د همغږۍ یو پروګرام چې موږ ورته افسین ویو چې افغانستان سکیورټي نیوټریشن اجنډا دا فعاله شوي چې ولس وزارتونه په همغږۍ ډول د عامې روغتیا وزارت د تقدیر پروګرامونه او پیغامونه سره نشروي. لکه مخکې مې چې ځینې وزارتونه مثال کې ویلي او دغه فعالیتونه د دې لامل ګرځېدلي چې خوشبختانه کله چې 80% ماشومان په مثبته خوارځواکۍ اخته وو اوس هغه 80% ته راښکته شوي دي. امید دی چې د ټولنې او د علماو کرامو او د ټولو په مرسته موږ وکولی شو چې دغه سوی تغذي ټغر د افغانستان ته ټول کړو او ټول نیان تر دوه کالو پورې هدي اوسط شپږ اتیا ساعت اعتقاد ولري ښه وزن ولري. نو د دې ماشومانو درې غټې ګټې به وي. یو به زر زر د ناروغه کېږي، اقتصاد به ټولنې ته ښه قوي وکړي، او درېیم مغز به یې قوي وي، مکتب کې به چتو نمرو او خو پوهنځیو ته راځي او ټولنې ته به سول خراب.
بله د تاسو نه ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه. هغه کورنۍ ته مو پیغام څه دی چې میرمنې ډیری بانی کوي چې ماشوم شودې نه خوري او کورنۍ هم ورته وچه شودې را پیدا کړي.
زه خو مور اسکلن نه ملامتوم، مور اسکلن بهانه نه کوي، بلکې مور حقایق په داسې شکل وایي چې هغې سره چاپرسته نه ده کړې. کورنۍ کله چې داسې غږ اوري چې مور وایي چې زما شودې کمې دي، فوراً د نږدې روغتون ته ویستي، نږدې روغتیایي مرکز ته ویستي تر څو مشوره ورته ورکړي. هېڅ دوا ګټه نه کوي، بلکې مشوره ګټه کوي تر څو د مور سره مرسته وشي او په ښه طریقه خپل ماشوم ته شودې ورکړي. هېڅ کلندې پودري شودې نه اخلي، بلکې پودري شودو باندې د مور ته مڼې او غوښې واخلي، کیلې او دینوګان دي ورته ولي پورې ښه تغذیه کړي. په کورنۍ کې باید تر ټولو زیاته توجه هغې مور ته وکړي چې ماشوم ته شودې ورکړي. نو زما تر ټولو مهم ترین پیغام دا دی چې یوازې او یوازې مور په شودو تر شپږ میاشتو پورې ماشومان تغذیه کوي او هېڅ کلن پودري شیدې مه اخلي، او شپږ میاشتو وروسته تر دوه کلنۍ او یا دوه کلنۍ نه زیات وخت لپاره د مور شودو لپاره ادامه ورکړي. په دې شرط کورني خواړه هم ماشوم ته شروع شي، ځکه شپږ میاشتو وروسته د مور شیدې د یو اووه کیلو ماشوم لپاره بس نه دي، هغه د درې نیم کیلو نه تر اووه کیلو ماشومه پورې بس وي. اوس ماشوم وزن زیات شوی دی، باید د مور شیدې ته هم ادامه ورکړي او هغې تر څنګه کورني خواړه لکه شودې ترکاري ماشوم ته ورکړي. غوښه هېڅکله ماشوم ته بیا نه خوري، ځکه شپږ میاشتو وروسته په دې شرط چې د کوفتې او د شودې په څیر نرم.
ډیره زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب د تاسو نه، او د تاسو نه ډیره مننه کوو چې په خبرونه کې مو د مکسره ګډون وکړه، او هغه دوستانو هغه هیواتوالو ته مون په دې برخه کې مشوره وکړه چې د غوي رښتیا هم د ځینو ستونزو سره مخامخ دي. د تاسو نه مننه کوو جناب ډاکټر صاحب.
تاسو نه مننه ټول اوریدونکو له امید چې اوریدونکو چې څو اوریدلی وي
دیره مننه، دیره مننه. دوستانو تاسو د روختیا د ژوند شتمنې خبرونی اوریدون کی از خبرونی پایشی بو تر ورسیدو چې د موږ سره په خبرونه کې ډاکټر صاحب همایون لودین د تغذیه متخصص او د عام روختیا وزارت د وزیر سلاکار په پروګرام کې موږ سره و چې دوی هم خپل نظریات د تاسو سره شریک کړه. د تاسو نه ډیره زیاته مننه. تر بیا او بلې خبرونې تاسو په لوی او سپیشلی الله سپارم. د خدای پامان.
لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان وای چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره